ګرانو قدمونو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. سره مشه د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د دې یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکی وګ مجالوان
تاسو شپه مومن
تاسو ټول ته هر کلی وایو په سر کې هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی.
د پاکستان وزیر اعظم د ترکی د حکومت هر کلی کړي چې په افغانستان کې د صلح لپاره د مارچ د میاشتې په یو دیرشمه نیټه باندې د هلته په استنبول کې د صلح خبرو اترو لپاره یو غونډه رابللې. بل خو د امریکایي حکومت بخښنه غواړم د افغان طالبان وایان یو وار بیا د صلې په خبرو کې د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د لیدو امکان رد کړی دی.
د خیبر پختونخوا سر خار پی خبر کې په صدر بازار کې نن یو چودنه کې لږ تر لږه دوه ښځو په ګډون شپږ تنان ژوبل شوي دي.
او د امریکایي حکومت ترازی بندیز شخړه لا هم پر ځای پرته ده. د ډیموکراتیک ګوند مکسیکو دیوال لپاره پیسو منظورولو او صدر ټرمپ د ارزی بندیز ختمولو لپاره نه دی تیار.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. موږ سره ملګری اوسئ. اول هم وړاندې کوو په لومړني رپورټ.
ګرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه تنیخ بنې غد واشنگتن ډی سی نه وګی یو ساسي پام راګرځو. د لومړي راپور په لوتا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ترکی کې د ترکی د صدر رجب طیب اردوان سره د خبرو اترو وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي دي په افغانستان کې د لسیزو راهسي د غلطه جګړه روانه ده او د دغه جګړې ختمون لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا هڅو ته اړتیا ده. د ویلي دي چې د ترکیې د حکومت مننه کوي چې د مارچ په میاشت کې د افغانستان د صلح لپاره د افغانستان پاکستان او د ترکیې د چارواکو ترمنځ غونډه په استنبول کې رابللې ده. په دای حق لبانی نور تفصیل د ډیبرډیو خبريال الیاس خان تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د دوی هیواد با د افغان جوړجاړي عمل لپاره د ترکیې پاکستان او افغان مشرانو یو درې اړخیزه غونډه رابلي.
Istanbul summit, Afghanistan, Pakistan, Turkey summit.
دا خبره د ترکیې صدر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره بیګا د ترکیې پایتخت انکارہ کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې کړې ده. وزیر اعظم عمران خان د ترکیې په ډومبي سرکاري سفر انکارې ته د یو اعلی پلاوي سره تللی و. د اردوغان وینا وا چې د درې اړخیزه غونډه به د ترکیې د مارچ عمومي ټاکنو نه وروسته په استنبول کې کیږي او دې لړ کې افغان ولسمشر اشرف غنی دته د غونډه کې د ګډون کولو یقین ورکړی دی. ترک صدر د پاکستان سپریم کورٹ لخوا پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن گولن ڈلا ترہگر ڈلا گرزول باندې د پاکستان حکومت او د اولس او شکریہ ادا کړه. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وا
over 3 decades it's time the international community anyone who can help in bringing peace there pakistan has already been helping a dialogue between the taliban and the americans
she afghan ulus de tero dre ulus zona aghizmand di aw khra ghale de che nadiwal rorwali aw har sok che kawle shi de jang zapli hewa ta aman rawasto ke rawdan di shi te de we nawa che de lad ke pakistan da udan na ta amrike aw taliban aw tarmiyan za khabar aw taro ke marast kawi khuziyat ekra che de لپاره برټول متعلقه ډلو او ګوندی هوادونو ته نورې مضبوطی حاصل کول وی د تما سرګند کړه چې دا درې اړخیزه غونډه به د افغان امن پروسه کې مددگار ثابت شي. په دې موګه دواړه مشرانو اجمنه سرګند کړي چې دوی به خپل دواړه اړخیزه اقتصادي سماجی او ستراتیژیکی اړیکې نورې مضبوطوي او دواړه به په ګډه سره راګر ډلو په شمول د ISIS او فتح الله ګولن ډلې پر ضد جنگ کوي. د وزیر اعظم بیناوه چې پاکستان د ترکیې په سوریا کې د IS پر ضد جنگ کې پوره پوره ملاتړ کوي او زیاته کړه چې IS ډله افغانستان ته هم ننوتې ده او دې ډلې نه د پاک افغان پولیس سره پرتې په خوانی قبالي سیمه ته هم خطر روانه شوې ده. خو زیاته کړه چې پاکستانی ځواکونو ترهګرۍ ته ماته ورکولو کې د ستاینې وړ کار کړی دی او ترهګرۍ ته ماته ورکړې ده. د ترکیې صدر اردوغان په دې موقع د ترکیې لخوا پاکستان ته 15 جنگي هلیکاپټرې او 2 بحري جازونه ورکولو او د پاکستان نه 25 JF-17 تھنڈر جنگی البتکه اغستو ذکر هم کړو او وی ویل چې د پاکستان او ترکیې د لوی کچي ستراتیژیکی تعاون کونسل شپږم غونډه به سخت کال اسلام آباد کې کیږي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد.
ګرانو قدمونو اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. اوس هم خبری اترې کوو چې په داسې حال کې چې طالبان امریکا او یو شمیر نور هیوادونو په ګډون د افغانستان د سولې لپاره چې کومې حلې ځلې په روسیو کې پیل شوې دي، د افغانستان حکومت سره د جوړجاړې خبرو اترو د ممکنه نتیجو په انتظار هم دي. په داسې وخت کې د خبرو اترو په منځ کې د طالبانو لخوا ویل شوې دي چې د امریکا سره پیل شوې خبرې اترې چې دي هغه په سم لار روان دي او دا لا هم جاري دي. په دغه حق لبانې خبرې کوو د رحمان بنیری سره چې دا وخت سټوډیو ته راغلي دي. ورته هر کلی وایو ستړي مشي سټوډیو ته رحمان. او په داسې وخت کې چې د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې یا د جوړجاړې خبرې اترې د مختلفه منځګړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي، دغه پروسه لا هم روانه ده، د دوی لخوا دغه بیان ولې راغلی دی چې د امریکا سره خبرې اترې چې دي هغه په سمه روانې دي؟
او دا ډېر مهم سوال دی او ډېر خلک په ذهن کې درل چې آخر طالبان خو د خبرې روانو نه، بیا دا وضاحت ولې وکړه؟ دا وضاحت ځکه وکړه چې یو په ځنی مطبوعاتو کې داسې راغلي چې دا خبرې چې دي ختم شوې، او وجه یو غټه داوه چې هم داو نه په سعودي عرب کې د اعلان تر مخه یو غونډه کېده چې په کوم کې طالبان امریکا د صدر هغلی ډونالډ ټرمپ استاذ زلمی خلیلزاد قطر دفتر د طالبانو نمائندگان او دسو د افغانستان حکومت نمائندگان پکې شرکت کو. دا غونډه وزنډیده، د دې غونډې زنډیدو تر اوسه پورې سعودي عرب خپل اعلان نه دی کړی، په مطبوعاتو کې راغلي دي ناتایید رپورټونه دي. او دا غي زنډیدو دوی لتون دي، یو دا چې نن سهار ما ته په پروګرام کې سولونکو ویل چې سعودي عرب طالبانو ته ویل چې په دې غونډه کې به تاسو د جګړې ختمېدو اعلان کوي، یو شرط داو. دویم شرط داو چې تاسو به په دې غونډه کې د افغان حکومت د استازو سره مذاکرات کوئ. دغه دوه شرطونه طالبانو ونه منل، یو شرط دا چې دی به جګړه ختمه کی، بل شرط دا چې دی به د افغانستان د حکومت د نمائندګانو سره خبرې وکړي. ځکه دغه غونډه وزنډېده، اوس د دې غونډې نه مخکې یو بله غونډه به په قطر کېږي، او قطر په غونډه کې به دا خبرې بیا تکرارېږي. څنګه چې طالبانو د وایس اف امریکا سره خبرو کې دا غو چې کوم بیان دی زبیح الله مجاهد هغه دا خبره بیا تکرار کړې ده چې دوی خبرې روانې ساتل غواړي، د خبرو عمل روان ساتل غواړي. په دې کې هیڅ خنډ نه دی راغلی، خو البته هغه دا هم ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې په خپل دغه دریځ قایم دي چې دوی به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. نو ځکه شاید د څېړونکو خیال دی چې طالبانو دا بیان ورک، دا وضاحت ورک چې نه خبرې ختم شوې نه دي، خبرې ولاړې دي.
او بیا د امریکایي چارواکو او هغه هیوادونه چې په دغه سولې په خبرو کې هغوی منځګړتوب کوي، هغوی له خوا سره رقم غبرګون ګوري؟
اوس پورې په دې بیان باندې نه خو د امریکا له خوا غبرګون ویل شوی دی، نه د افغانستان حکومت له خوا کوم غبرګون ویل شوی دی، نه د پاکستان له خوا کوم غبرګون ویل شوی دی. او شاید د دې غبرګون ویلو یا خو ضرورت نه محسوسېږي ځکه چې د امریکا له خوا داسې کوم نه مخکې اعلان شوی وو، نه د افغانستان له خوا شوی وو، نه دا خو د طالبانو غوښتنه و خپل. او هغه دا و چې دوی به د امریکایانو سره خبرې کوي، او د امریکایانو خبر روانه وي. زلمی خلیلزاد په قطر کې ملاقاتونه وکړل، ناتایید رپورټونه چې کوم وو د پاکستان هغه په اسلام آباد کې چې دسمبر په 14 نیټه کوم غونډه کېده، په هغه کې هم د خلیلزاد سره د افغان طالبانو د قطر دفتر چې کوم پلاوی و د شیر محمد ستانکزي په مشرۍ کې دغه ملاقات شو، هم دغه هغه پلاوی د کوم چې په نومبر کې په ماسکو کې وو. تاسو یاد دي ماسکو کې چې کوم غونډه شوې نو بایکي د طالبانو دفتر 15 کسیز پلاوی وو، دا هغه پلاوی وو. نو ځکه شاید د افغانستان پاکستان یا د امریکای لخوا په دې باندې تر اوسه بیان مخته نه راغلی، او کېدای شي سبا پورې به بیان راشي.
او چې کوم پرمختګونه دي هغه ډېر زر بدلیږي په داسې وخت کې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا هم داسې یو پلان باندې غور روان شوی دی چې کېدای شي دوی د افغانستان نیم په نیمه چې کوم پاتې اسکر دي هغه راوباسي. نو دغه د سولې د خبرو ممکنه نتایج څه کېدای شي؟
زه چې تر اوسه پورې په دې تیرو دریو سلورو اونو کې ما کوم خبرې څېړنکارانو سره وکړې، ما په پروګرامونو وکړل، ما مرکې وکړې، د هغې مطابق خو د نور کله په پرتله دا ځل حالات چې دي سمون طرف ته روان دي، پخلاینې طرف ته روان دي یا روغې طرف ته روان دي. پرې کې غټ فیکټرز یا غټ توکي دي پکې، یعنی پاکستان پکې یو غټ توکي دی. پاکستان دا ځل نوې حکومت چې راغلی دی هغې بیا بیا دا ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن په پروسه کې خپل مثبت کردار، مثبت ټکی ډېر اهم دی، پازیټیو رول هغه بیا بیا دی چې دی ادا کول غواړي. دغه رنګه په دې کې چین دلچسپی چې د هغې د نور کلو پرتله زیاته ده. قطر، سعودي عرب اوس تازه ورځو کې پرون په انقره کې د ترکیه صدر ښاغلي طیب اردوان عمران خان سره د ملاقات په وخت وویل چې زه به د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په 1 مارچ باندې په قطر کې هم یو درې فریقه یا درې ملکیزه غونډه کوم. خپل افغانان غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، او د طالبانو چې کوم شرط دی نو زه چې د څلونګو نه تپوس کوم د هغو ځواب داوي. د طالبانو دا شرط چې خارجان دي وځي امکان لري چې وځي، ځکه چې صدر هغه ډونالډ ټرمپ غواړي چې ځواکونه کم کړي. اوس پس شام کې د کمیدو اعلان وکړ، هر چند کې هغه د افغانستان د سوار له زور ځواکونو د کمیدو اعلان نه دی کړی. دا د نیویارک ټایم رپورټ او وایټ هاوس ته دی تایید نه دی کړی دی رپورټ، خو امکان شته دی ځکه چې امریکایان سوار له زر ځواکونه هغه چې کم ټکی د غداوي چې هلته کې مرګ جوب روانه ده، ځواکونه وجل کیږي، حملې پر روانې دي، او بل چې عمر له خبرته نه پاتې کیږي. نو د افغان حکومت هم دا خبره کړې ده کچري امریکایان وځي، کله چې د نیویارک ټایم دغه بیان راغلی و، کچري امریکایي ځواکونه وځي نو په افغانستان حکومت باندې، په کورنۍ ځواکونو باندې د هغې څه اثر نه پرېوځي، ځکه چې اوس افغان ځواکونه د خپل کور دننه او د کور نه بهر په پوله باندې د خپل حفاظت په هوایي لاره باندې او ځمکني لاره باندې کولو توان لري. نو وګمه جلوند د څلونکو خیال دار چې د نور کله په پرتله دل په افغانستان کې د امن خبرې چې دي د کامیابی په لور روانې دي، او امکانات ډیر زیات دي چې په کال 2019 کې روغه جوړه د چاغه وشي.
مننه کوم تاسو نه
هر کله.
د افغانستان په قندهار ولایت کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې دغلته کې د طالبانو په یو چک پوستا باندې د طالبانو بخنه غواړم د عسکرو په یو چک پوستا باندې د طالبانو لخوا په برید کې 14 طالبانو د وژنې دعوا حکومت کړې ده، او دی وایي چې دغلته کې 2-4 امنیتي عسکرو هم ژوند لاسه ورکړی دی. په دې حق لبانې د ډیور ډیو خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په سوهیلی کندهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شوې نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل رسیدلې. افغان چارواکو ویلي جګړې د شپې 2 ساعته دوام درلود چې په پیله کې 14 تنه وسلوال طالبان او 8 تنه پولیس وژل شوي دي. د کندهار ولی ویان احمد عزیزی له امریکا غږ دی وی سره خبرو کې نن د شنبې په ورځ وویل چې دغه جګړه د سپین بل د کولس ولای اړوند د ناوې په نامه د پولیسو په پوسټ کې چې طالبانو پر بری وکړ رامنځته شوه.
تیره شپه د بولدک ولسوالۍ اړوند د ناوې پر پوسته باندې وسلوالو مخالفینو برید کړی چې د 3 ساعته وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا پای ته رسېدلی. هغوی په دې بریالي شوي چې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله واړوي او هغوی پر شا.
د کندهار ولی ویان وای په دې جګړه کې 14 تنه وسلوال طالبان او 8 تنه پولیس وژل شوي، او همدارز 11 تنه طالبان او 4 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار ولی ویان زیاته کړې یو شمیر وسلې او همدارز د وسلوالو مخالفینو د مړو 3 جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي دي.
دوام کړی و چې دغه جګړې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او یو ولس کسه پکښې زخمیان دي. 3 جسدونه یو شمېر وسلې په سیمه کې پاتې شوي دي ورڅخه، او دوی تښتېدلي دي. همدارنګه په دغه پېښه کې 9 پولیس هم شهیدان شوي دي او 4 کسه پکښې زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. د کندهار ځایي چارواکو له ډیوې سره خبرو کې ویلي نن سهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ فوځي عملیات چې د ناټو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی پیل شوي، او همدارس په میوند ولسوالۍ کې پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو رادیو، کابل.
د وایس اف امریکا دبي یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو موږ سمل غریو سې زمغه خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، بلکې په ټي وي باندې کتلې هم شي، او د دغه نه علاوه زمغه خبرونه ریپورتونه مرکی چې د هغه نه په ټولنیزو ویب پاڼو باندې هم استفاده غستلی شي. موږ په فیسبوک، یو په ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم، او د هغه لپاره زمغه پته ده @voa. او اوس هم د خیبر پښتونخوا سرخر پیښور کې په صدر بازار کې نن د خالی پروز یو چودنه کې د دوو خزو په ګډون لګته لګا شپک تنان چې دی هغه جوړ شوې دي. پولیسو وینا ده چې د پیخي پلتنې پیل کړي دي او چې کوم زپل شوی کسانو د هغوی تداوی هم لیډی ریډینګ هسپتال کې روانه ده. نور تفصیل لري عبدالرزاق په دې رپورت کې.
د پیښور په صدر بازار کې چودنه شوې ده. چودنه کې شپږ کسان جوبل شوي دي. د جوبل کسانو علاج د پیښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې روان دي. د چودنې پر ځای د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن میډیا ته وویل چې په چودنه کې موټر استعمال کړی شوی دی. هغه زیاته کړه چې چودنه سهار سکم 9 بجې شوې ده او دغه وخت په دې بازار کې د خلکو رش کم وي. په دې چودنه کې یو سپین کرولا موټر استعمال کړی شوی دی. صدر بازار کې کیمرې هم لګیدلې دي. موږ به اوس ګورو چې دا موټر راغلی لکم اړخ نه وو او په کم لورې تلو او هدف یې څه وو. دا هر سبا موږ په پلټنو کې ګورو.
صدر میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی سب کو دیکھیں گے کہ یہ گاڑی آئی کس طرف سے تھی جا کدھر رہی تھی ڈائریکشن کیا تھی.
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه په وینا په چودنه کې جوبل شوش پګو کسانو کې دوه زنانه هم شامل دي او د ټولو روغتیايي وضعیت د خطرې نه بهر ده. د پیښې پر ځای د بمونو شنډولو د سانګې ای آی جی شفقت ملک رسنو ته وویل چې په دې چودنه کې یوازې بارود استعمال شوی دي او له دې مخکې به په چودنو کې د بارود ترڅنګ نټ بولډ او د اوسپنې ټوټې استعمالېدلې.
اس میں کچھ اور چیزیں جو ٹیکنیکل وہ یوز کرتے تھے وہ نہیں کی.
دا چودنا زمونگ دو تیر وقت دو تجربو نا بدل دا. زینی تکنیکی سیزونا پا دی چودنا کی ندی کاراولی شوی او خکاری دا سی چی دا یو نوی ڈالا دا. دا موٹر پا دروازو کی بارود پٹ کڑی وو. دا گاڑی ڈگئی ندا استعمال کڑی
کنسیل کیا ہوا تھا اور آپ دیکھیں اس کا سلنڈر بھی انٹیکٹ ہے. اس سے لگتا ہے کہ ٹرنک جو ہے اس کو بھی انہوں نے یوز نہیں کیا.
نموڑی زیادہ کڑا چی پا دی چودنا کی نزدی 10 کلو زی جوڑ بارودی مواد استعمال شوی دی. یاد دیوی چی تیر کال د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کی آخری چودنا د اکتوبر پا دوی منیٹا د ایف سی پا یو گاڑی شوی وا چی پکی دو تنان زخمی شوی وو. عبدالرزاق وائس آف امریکا ڈیوا نیوز پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. د ترهګرو ډلو مالی مرستو د مخنیوي او د دغه د څارنې نړیواله ادارې اف ای ټی ایف د دغه پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو څخه وستو د پاره د پاکستان وفد دا وخت د استرالیا په سفر دی. د دغه په حق لباندې زموږ همکار شهزاده نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
استرالیا ته په سفر دغه پاکستانی پلاوی به د خړ فهرست نه د وتلو لپاره د حکومت لخوا اخیستل شوو ګامونو نه دغه نړیواله ډله خبري. د پاکستان لخوا د ترهګرۍ د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو په لړ کې د اخیستل شوو ګامونو په رپورت کې ویل شوی د بینکونو د لارې ځنې مشکوکې پیسې لیږل را لیږل تړل شوی دي. د دې ترڅنګ ویل شوی چې د بینکونو نه علاوه د پاکستان او افغانستان او پاکستان او ایران په پولو باندې د پیسو وړلو راوړلو دنده کیږي د کم د مخنیوي د پاره چې پاکستان ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې تیر کال د فروری په میاشت کې شامل کړی شوی و. پاکستان ته د دغه فهرست نه د وتلو د پاره ویل شوی چې نړیوال ترهګر ګرځول شوی مذهبي تندرو مشر حافظ سعید د غیر قانونه حساب کتاب د پلټنو نه علاوه دی د ځنی نورو تندرو ډلو پر ضد کلک ګامونه واخلي او په قانوني او اداراتي انتظاماتو کې نیمګړتیاوې دې ختمې کړي. د پاکستان نه د ویډیا کارکونکو ډلو د سار د پاره هم د اوسنی قانوني نظام بدلولو غوښتنه شوې وه. ادارې ویلي چې په غیر قانوني لارې د پیسو لیږلو یا منی لانډرینګ د مخنیوي په لړ کې هم یو شمیر کمی دي او په تورخم او چمن کې د پیسو د ورکړې راکړې د آزاد او غیر قانونه کاروبار تړلو سپارښتنه کړې وه. تورخم او چمن دواړه خارونه د افغانستان سره په پوله پراته دي او کېدی شي د نړیوالې ادارې لخوا د دغې نومونو اخیستو وجه دا وي چې دغلته مشکوکه ترهګرې ډلې د پیسو په ورکړه راکړه کې لاس لري. ایف ای ټی ایف دا هم ویلي چې په ځینې برخو کې قانون موجود دی خو د مالی بهیر د کمولو دپاره کوم عملي نظام نشته او دغه شان د ځمکو په کاروبارونو کې هم دا کار عام دی او د غټو کاروباریانو معاملات هم د قانوني چوکاټ کې کیږي. ویل شوی که پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د ایف ای ټی ایف سپارښتنې پوره نه کړي نو په تور فهرست کې به شامل کړي شي او کچرې پاکستان په تور فهرست کې شاملېږي نو نه یوازې به په معاشي توګه نور کمزورې شي په نړیواله کچه به د بدنامۍ سره هم مخ شي.
د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. خدای مناوریدونکو پاکستان ته د متحده عرب اماراتو مشر شیخ محمد بن زید ال نهیان چې دی هغه به خپل سفر پیل کوي او په دغه سفر کې ډیر امکانات شته چې هغه مالی مرستې پاکټ چې دی هغه پاکستان ته ورباندې کی لکم لکبل چې شپږ اشاریه دوه عرب ډالر کومک چې دی هغه پاکستان ته باندیشی په دې اخلا مونږه تماس نیولې دی رابیا پیر سره چې د دیو خبریاله د اسلام آباد کې ورته هر کلی وایو ستړي مشي
ډیره مننه وغما
رابیا ساسو سره تفصیل دی دغه د متحده عرب اماراتو یو مهم مشر یا چارواکي چې دی هغوی پاکستان ته سفر دی س د دې س د دغه دورې ناس پاکستان ته ګټه رسیدې شي
بغما څنګه چې تاسو ویلې د متحده عرب اماراتو ولی عہد شیخ محمد بن زاهد النهیان سبا د دوه ورځنی سفر باندې پاکستان ته روان دی. ویل کیږي چې دوی به د وزیر اعظم عمران خان سره ویني ورسره د نور چارواکو سره او د ډلو په کچه باندې به خبرې اترې هم کیږي. اهم خبره دا ده چې د پاکستان او د عرب اماراتو چې نوې حکومت د پاکستان غ جوړ شوی دی د هغه وخت راهیسي د دریم ځل دی چې خبرې کیږي او پاکستان غوښتو چې مرستې وکړي سي کومک وکړي سي مالی مرستې وکړي سي ولې چې پاکستان دا وخت ډیر سخت بحران ښکار دی. اوس دا خبرې کیږي چې د شپږ عرب شل کروڑ ډالر مرستې امکان دی او په دې اړه خبرې اترې هم پای ته رسیدلې دي. اعلان به سبا د ولی عہد شیخ زاید شیخ محمد بن زاهد النهیان راسي هغه بخپل دغه اعلان کوي. نو دا امکان څرګندېږي چې درې عرب ډالر پاکستان ته نقدي پیسې ورکړي سي او ورسره درې عرب ډالر او شل کروڑ ډالر مالیت دغه تیل چې دی هغه ورکړي سي. دغه چې ذریعہ دا هم وایي چې دغه ټوله پیکیج به هغه شان وي څنګه چې د سعودي عرب سره سوي دي. سعودي عرب هم دغه رنګ شپږ کروڑ ډالر اعلان کړی وو او دوه کروڑ د وران سخره رسیدلی هم دی پاکستان ته. یو کروڑ به پر اتلونکي میاشت کې را رسی او اوس د متحده عرب امارات سره هم دا امکان دی چې هم هغه رنګ پیسې د پاکستان به ډیره زیاته مرسته وکړي سي او دا ویل کیږي چې د پاکستان به کم د تیلو پیکیج چې دی پاکستان چې کم تیل راغواړي د دغه ملګرو هیوادونو سره په دې کې ډیره زیاته مرسته کېدی سي و عرب نوي کروڑ ډالر بچت پاکستان ترلاسه کولای سي. او د دې نه علاوه دا امکان څرګندېږي چې پر نور شوبو باندې هم خبرې اترې وسی او تیل چې کم پاکستان ته به ترلاسه کیږي هغه کې به اسانه کستونه باندې تیل ورکول کیږي. خو وغما ز تاسو دا هم وایم چې پاکستان د سعودي عرب عرب امارات او د قطر سره هم د تیلو پاړه د ګیس پاړه خبري روانه دي. خو دلته دننه په پاکستان کې پر دغه کم خبری اترې چې په حکومتي کچه کې ډیر زیات اعتراضونه کیږي، ولی چې د دې شرطونه چې کم شودل سوي دي یا کم ضوابط چې کم یو د بسر خبري سوي دي چې د پدې بدل کې د پاکستان څخه کم غوښتنې سوي دي، هغه تر اوسه واضح سوي نه دي. او پوهان او سیاسي مشران د پاکستان د حکومت څخه غوښتنې کوي چې هغه ټول حالات واضح کړي سي چې په کوم شرطونو باندې یا سعودي عرب دغه خبری اترې سر کړی دی، دا پیسې ورکوي، او عرب امارات په کوم شرطونو باندې سر کوي. که څه هم د حکومت لاړه خول کیږي چې شرطونه او ضوابط او قواعد تیار کړي سوي دي، خو تر اوسه پورې څه واضح دا خبری مخې ته نه دی راغلی. حکومت وایي چې هیڅ قسمه داسې شرطونه نشته، یوازې د ورورلوی په بنیاد باندې پاکستان حکومت ته دغه پیسې ورکول کیږي.
مننه که استاسو نه رابیه پیر چې زموږ اوریدونکو کتونکو ته مو دغه تفصیل ور باندې کړو.
ډیره مننه. په مخامشه کې کور
په مخامشه.
پاکستان کې د وړو صوبو لخوا د اتلسم ترمیم کولو لپاره د ډیرو کلونو راهیسې دغه حل ځلې روانې وي، او دغه اتلسم ترمیم چې کله د پیپلز ګوند په حکومت کې وشو، نو دغه ترمیم د ختمولو لپاره اوس داسې مخالفه سیاسي ډلې د وړو صوبو چې کوم سیاسي مشران دي نو هغې دا وایي چې د ملک استخباراتی ادارې یا د ملک اسټابلیشمنت چې کوم دی نو هغه بیا دغه اتلسم ترمیم ختمول غواړي، او دی وایي چې د موجوده حکومت لاس بنیسي که چېرته دغه اتلسم ترمیم د ختمولو لپاره کوشش وکړي. دا خبرې ترې نن په لاهور کې د پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری کړي دي. نوموړي دغه خبرې په داسې حال کړي دي چې حکومت بیا بیا هغه خبرې رد کړي دي چې ګینې اتلسم ترمیم د ختمولو لپاره دوی کم کوشش کوي. نو راځي چې نور تفصیل د پیرولر شاه په دغه راپور کې وګورو.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو د طاقتور ادارو عدلیه او مرکزی وزیرانو لخوا وړو صوبو په ګټه اتلسم آئینی بدلون په ضد اندېښنو ته سخت غبرګون ښکاره کوي، او عوامي نشتل ګوند او پیپلز پارټي دغه دستوري بدلون د ختمولو هڅو په ضد د سخت مزاحمت خبرداری ورکوي. دوه ورځې وړاندې د اتلسم آئینی بدلون سره تړلې یو قضیې اورېدنې په محل سپریم کورټ مشر قاضي ویلو چې په دې خبره حیران دی چې تېر پارلمان بغیر د سباس نه دغه دستوري بدلون څنګه منظور د تیر پیپلز ګوند په دور کې منظور کړی شوی دغه دستوري بدلون د لاندې صوبه سرحد ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړی شوی، او دغه بدلون د لاندې وړو صوبو ته په خپلو وسیلو باندې خپلواکي ورکول باوري جوړه کړی شوی ده. د مشر قاضي بیان ته عکس العمل کې د عوامي نشتل ګوند میا افتخار حسین دا افسوسناکه ګرځولې دي، او دغه دستوري بدلون په ضد وخت په وخت راپورته کیدونکې اوازونو ته عکس العمل کې بل یو لوی حکومت مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری دا ملک لپاره زیانی ګرځولی دي. او د خالی په ورځ لاهور کې د خپل ګوند سره تړاو لرونکو وکیلانو او پلویانو ته خپل وینا کې نوموړی صدا سي خبرګون خودلې دي.
آج وفاق خطرے میں ہے، ہم نے 18ویں ترمیم کر کے 1973 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا، مگر آج اس پر کھلے عام حملہ کیے جا رہے ہیں.
دی وای چې د پیپلز ګوند په دور کې پارلمان دغه بدلون د لارې وړو صوبو ته د دوی خپلواکي ورکول باوري جوړ کړی وو. خو د بلاول بټو په وینا دغه دستوري بدلون باندې حملې کیږي چې لکه بلې د پاکستان وفاق په خطر کې دی. د پیپلز ګوند چیرمین د اتلسم دستوري بدلون د دفاع او د دې د ختمولو په ضد د مزاحمت کولو پخلی کړی دی. تیر کال مطبوعاتو کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه د خولې دغه بدلون ځینې برخو باندې د اندېښنو خبر مخې ته راغلی وو. او بیا د اگست میاشت کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس ځینې حکومتي وزیرانو هم دغه بدلون ته د بیا کتنې خبرې کړې دي. خو دې سره حکومت او اعلی عدلیه هم دغه بدلون مکمل ختمولو امکان ردوي. د پاکستان موجوده حالاتو د احتساب ملي ادارې او حکومت لخوا مخالفه سیاستمدارانو په ضد روان کاروایو باندې هم د پیپلز ګوند مشر سخت ټکونه کړي دي، او د مخالفه ګوندونو دغه دریځ تکرار کړی چې ګنې د احتساب په نوم باندې خپل پردي کېږي او یوازې حکومت مخالفه سیاستمداران په نخښه کولی شي.
There is corruption in all sections of our society. There is also institutional corruption. Corruption within institutions legitimized by so-called internal self-regulations and self-accountability.
De vai che Pakistan ki da siyawa idara hum nishtade che da mali darghalo na pakawi zaka ka ehtisab ki gino bayat che da har idare ukli shi aw da Bilawal Bhutto pa wena da de la par de yo shanti kanun aw tagla ra joda kli shi da zyata kale che zan idaro da daris che gani dwi khpal ehtisab nizam lari pa de sara dwi da ehtisab na nish ikhlas edale aw da che tarso Pakistan کے بغیر دا کم توپیر نہ دا ہر ادارے او تن احتساب انیشن و پاکستان کی کرپشن ختم ممکن نہ دے دا پدا سے حل چھ دا احتساب ملی ادارے دا ہیواد لوی حکومت مخالف گن قائد او پخوانے وزیر اعظم نواز شریف او دا درور شہباز شریف دا مالی درغلو پتور گرفتار کڑی دی او دا پلٹون و مرکزی ادارہ دا پیپلز گن اعلیٰ قیادت پزد ہم دا جعلی بینک اکاؤنٹن دا قضیے پلٹنے کوی بل خواہ تا دا احتساب ملی ادارہ او مرکزی حکومت دا مخالف گندن لخوا دا احتساب سب بنوم د دوی د زوراولو تورونه ردوی دغه سیر فوز او عدلیه هم وخت په وخت د هیواد سیاسي چارو کې د لاسوخنه نه انکاری دی پاکستان کې د احتساب ملي اداره د سیاست مدار سویلین چارواکي یا بل هر یو تن په ضد کاروایی کولی شي خو یا د اداره د فوز د چارواکو یا د عدلیه د قاضیانو په ضد د کاروایی واک نه لري
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبر خلق سره دیګو
د پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کی
صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د وایس اف امریکا دی خبرونه ده قدر مناوریدونکو زمونږ دغه خبری خبرونه په ټی وی باندې هم کتل شي کو تاسو را په کور کې د ډیش سہولت وی سټلایټ ډیش نو په ایجیا ساتری باندې دغه خبرونه په ټی وی باندې هم کتل شي او سم د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو حکومتونو په دې رضایت ښکاره کړی دی چې د قامی وسیلو په ویش کې خپل برخې 3% بعد پخوانی قبایلی زلو لپاره ورکوي د جان د یو رپورټر مخه دغه پریکړه روانونه ده د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د یوې اعلی کچې غونډې په محل شوې ده نور تفصیل وړاندې کوي حمید الله
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دا اونۍ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د یو اعلی پای غونډې په محل د مرکز پنجاب او پښتونخوا حکومتونو په دې رضا شوي چې د کامی وسیلو په ویش کې د خپل برخې 3% د قبایلي ضلعو د پاره شریکې کړي د راپور لیکونکي اسماعیل خان وایي دا فیصله د کامی مالیاتي کمیشن د جوړښت او غونډې نه کېدو په خاطر د درې واړو حکومتونو کړې ده دا حکومتونه اندېښمن دي چې د سند او بلوچستان ایالتي حکومتونه به د ان اف سي د غونډې په محل د قبایلي ضلعو د پاره د خپل برخې 3% شریکولو ته رضا نه شي خوراپور وای د یاد حکومتونو 3% برخه با یوازې در روان کال د کلیزی بودیجې د اجرا په وخت ترلاسه کیدی شي او تر هغه وخت به د دې قبایلی ضلعو د پاره د تیر کال د وفاقي بودیجې په مخال ځانګړي پنګې د تمامو مصرفونو د پاره کارول شي د روان مالی کال د پاره د کامی وسیلو په برخه کې د دریوان حکومتونو شریکا 3% برخه نږدې 1.3 بلیون روپے اندازه شوې ده سمو د وړاندې د پښتونخوا د خزانې د محکمې سیکرټري شکیل قادر خان دیونی استویلی او صوبه غواړي چې د لسو کالو د پاره د ان اف سی 3% برخه د نو شامل شو قبایلی ضلعو د پرمختیا د پاره وکارول شي
کوم اصول چې دغه دادې چې فاټا ته د ان اف سی شیر 3% سموده پورې ملاو شي کوم څنګه تجویز لسکاله دي او هغه پیسې چې دي صرف په دې وو ازلا او شپږ کم فرنټیر ریجن سي دي پاغه کې ولګي گی خو پدې باندې به مشاورت کیږي او دا چونکه د نېشنل فاینانس کمیشن مینډیټ ته قانوني تور باندې نو دا فیصله واغی کی د وزیر اعظم صاحب دا کمټمنټ ته چې سو پورې په ان اف سی باندې فیصله نیوي شي نو د کم قبایلی سیمې چې دا غي د سالری نان سالری بجټ ډیولپمنټ بجټ او سه اضافي چې کم ایمرجنګ نیډز اغزه کرا روان دي ک انفراستراکچر دی ک نور زین دي نو غي د پاره وفاقي حکومت خپل بجټ کې اغه گنجائی سات
دا غونډې په محل یو فیصله دا هم شوې دا چې د کال 2019 او شلم کلیزه بودیجه دی په پښتونخوا کې د زړې پښتونخوا او د قبایلی ضلعو شریکه او یو بودیجه وي او د پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا به یو تاریخي موکوي
دې کال کې زموږ کار دی چې کم فاندز دي هغه مونږه چې کم ډیسپنسیشن وی فاټا د پاره هغه په ثرو سپند کو نیکسٹ ایئر زمونگا دا کار دے چې مونگا د فاتا او د پختونخوا انشاء الله تاریخی بج اول نیزل په یوزای باندې پیش
دا غونډه په محل دا فیصله هم اوشوا چې د دې درې وړ حکومتونو د برخنا دراتونکو پیسو د مصرف کولو د پاره دی په روانو شپږو میاشتو کې تګلارې وټاکل شي او د عدالتونو پولیسو تعلیم صحت او نورو پرمختیايي چارو د پاره دی په دې قبایلی ضلعو کې پروژې وټاکل شي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د غونډې دا فیصله هم کړی دا چې په راتلونکو یو میاشت کې د تمامو قبایلی ضلعو د پاره یو موقت انتظامی او رواجی قانون راوړل شي د پیښور های کورټ د قبایلی ضلعو د پاره د کال 2013 د موقتی انتظامی قانون د مینځل ریکولو فیصله سره دا وخت په قبایلی ضلعو کې کوم انتظامی قانون نشته دی سپریم کورټ په خپل فیصله کې د تیرګل پورس حکومت ته په دې ضلعو کې د عدالتي نظام قائمولو د پاره شپږ میاشتې ورکړي خو په غونډه کې تم ساتل شوې ده چې سپریم کورټ به دا نیټه نور شپږ میاشتې وغځي نو ځکه د غونډې په قبایلی ضلعو کې د عدالتونو جوړولو د پاره د یو کال هدف وټاکلو او نوې انتظامی قانون چې حکومت دې ضلع تر وړل غواړي نیټه هم حکومت یو کال ساتل غواړي حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور
په بلوچستان کې د یونیسکو چې کومه د ملګرو ملتونو د ماشومانو او د غشانت کې د کلتور د اداره د تحفظ د اغې لخوا یو پروګرام په بلوچستان کې را جوړ کړ شوی چې د ماشومانو او د مور د خصمانه یعنی د ماشوم د زیږنې په وخت یا د ماشوم په ابتدایي ورځو کې د هغه ماشوم تحفظ او د مور تحفظ د اغې خیال ساتل د هغې یو اونۍ منزله کیږي په دغه کې دی وای چې دغلته کې یو دستور هم را جوړ کړی شي او په کې د ځایي خلکو چې کوم مشران دي د صحت په اړه باندې کوم چارواکي دي هغه ویناګانې هم کړي دي هغه دا وای چې په بلوچستان کې تر 50% پورې یعنی تر نیمې پورې میاندې هغه د متوازن غذا د کمی سره مخ دي چې کوم د پخېټه ماشوم ته چې کوم غذا پکاوري د هغه پورا هغه ته خوراک نه ورکول کیږي او یا هغه ماشومان چې د 50 کالونو په کم عمر کې وی او هغه ته هم د خوراک متوازن خوراک چې ستول کیږي د دغه نه تر لاسه کېدو په وجه باندې ډیر ماشومان د خپل ځواني عمر ته رسیدو وړاندې د مرګ خولې ته ځي په دغه د لیور ډیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي
د روغتیا صوبایي څنګه د مور او د ماشوم دغه اونۍ د یونیسف په مالی مرسته باندې لمانځي چې لوی مرامې په صوبه کې د ماشومانو او د مندو د مرګ د پیښو کچه راټیټول دي د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې د نور حیوانات په پرتله باندې په بلوچستان کې د مندو او د ماشومانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي د په خبره چې دلته 14% ماشومان د خوراک له سختي کمی سره مخامخ دي او دغه ډول 26% بیا داسې دي چې وزنونه ډیر کم دي
جو هم نه نیوټریشن ایمرجنسی نافذ کیا اس کے لیے پورے بلوچستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے پہلے تو چند ڈسٹرکٹ میں تھا 7 ڈسٹرکٹ میں تھا ابھی ہم نے اس کو شروع کیا ہے پورے بلوچستان میں
پټوله بلوچستان کې بیړنی زوازه ده او پر دې باندې کار روان دی لومړی یوازې د خوراک پروګرام په وځلو کې وو خو اوس پټوله بلوچستان کې موږ پیل کړی دی ډاکټر شیر محمد د لیډی هیلت ورکر پروګرامز کوارډینیټر دی د وی چې په دغه اونۍ کې به پټوله صبح کې هیلت ورکری کور په کور ګرځي د خوراک د کمی سره مخامخ ماشومان چې په نس کې چمچوي واغو ته به ګولۍ ورکوي
دغه سي کوشنیان چې د دې نس کې د چمجان د دې د پاره موږ دوی ته د غسې ټابلټس ورکو چې د دې نس صفا سي هغه کوشنیان چې د دې د وومز د دې نس کې د دې غذا صحیح نه کیږي بیا د دې کې د وینه کمی کیږي اور گروتھ ددی سٹاپ کیجیے ددی لو وجہ بیماری امیونٹی کمیجی دوئی کی قوت مدافعت دگے تو وے نو ددی ڈیتھ ریشو زیاد کیجیے
شازیا افتاب ہیلتھ ورکر ادا وی چې موږ به د شوزو او د ماشومانو لارښوونه کوو
ډیر فائدہ ورکو دیتا ګولیاں ورکو بیا د مل والا دی خلق هغه ته سہولیات ورکو دا ته وایم د خپل وزټ ضرور وکوه ډاکټران ته ښکارا کوه
د بلوچستان د روغتیا څنګوي سیدل په زورو ماشومانو کې یو سلیولس ماشومان تر 15 کالو لمخ کې مړیږي او هر کال په هر زورو ماشومانو کې دریش پته په لومړی میاشت او ونی وی بیا د کال تر پر کې دوله مخه خپل ژوند له لاسه ورکوي د بلوچستان صوبایي حکومت دا خبره هم کوي چې 50% ماشومان چې د خوراک د کمی له سبب زخه د دوی قد ډیر کوچنی وي او دغه ډول دلته د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې هر کال په 150,000 شزیدا سي چې د لنګون پر مهال باندې مري چې لوی ثواب یې د روغتیا د اسانتیا او سره سره په خلکو کې د پوهنې کمی ده حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په دی ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه دا قدر مناوریدونکو موږ سملګری اوسې یو سم د افغانستان پولې تنیس دی د پاکستان په چمن خارګوټی کې د پښتون قبایلی جرګې لخوا احتجاج شوې دی چې غوښتنه شوې چمن دی په سی پیک پروژه کې ورګټ کړی شي او دلته کې د سپیشل اکنامک زون چې دی هغه جوړ کړی شي او دا چې پاکستان لخوا په پوله کوم ازغنته لګول کیږي دغه دی د چمن خلکو د دروازې د چمن د خلکو لپاره د تګ را تګ لپاره یو لار هم برابر کړی شي نور تفصیل لري په دې حق لا نعمت الله سرحدي په دې تفصیلی رپورت کې
په چمن سرحدي شارګوټ کې دغه احتجاج د پښتون قبایلی جرګې لخوا وسو چې د چمن د مطبوعاتو د مرکز د مخ څخه را روان سو او د خپل غشتونو په حق کې دارنګ شوارونه ورکول احتجاجی لارو د شار د سړکام څخه د تیرې دو پس د شار په مرکزی بازار کې د احتجاجی غونډې رنگ واخیستې چې ورته د سیمې قبایلي مشرانو خپلې ویناوی وکړي دوی د حکومت څخه غوښتنه کول چې د افغانستان سره پر پوله روان ازغن تار لوجي د دوی په زورونو اکړم ځکه په افغانستان کې پاتې کیږي خپل مزکو ته پر ورتک باندې د پر ازغن تار ودې ته دروازې ورکي او د سی پی په منصوبه کې شمن شامل کړل سي او دلته د اکونومیک زون جوړ کړل سي چې د سیمې وزوانانو ته د روزګار زمينه برابر سي ولې د ازغن تار د لګي دوه څخه د پولي تجارت بندیږي او د سیمې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ کیږي په دغه محل قبایلو څه دارنګ نور وویل
چې د بابي دوستي رقم بل گیټ غواړو د بارډر سیونه سره د سکان کام اف د دې په سنټر کې غواړو چې کم تیس ته معلومه ده چې و ایران د بلوس بیلټ ته کم راتونه پر ایران باونډري باندې حاصل دي شپږ گیٹونه اور کڑی دی ایران سره او خلک ته دونه مراتونو بلوس کوم ته کڑی دی چاغه مالکان لري غاویران لري مونږ غاویران نه لرو او چې څونو مراتونه واخل ته شپږ گیټ اور کڑی دی مرته یو گیټ دی چې وو ورځ گاډیان ورته ولاړی او شل زرا باج د شهر د کاروبار د لغړیان په شکل بن بارډر ته جی او هغه په غنټو غنټو د دی خو دا خو چې دوی غنټي بارډر ته واوی هغه برته ورځ نیمه ورځ د سلور غنټي پنځه غنټي ده او د ایف سی کم تنګې ده د ایف ای والا کم تنګې ده د لویزو کم تنګې ده دا دی بند سی
پتار چې لګیږي پر تار پر پابند نه لرو مګر دروازې غواړو دروازې موږ سره ته مایدې سوې دي کغه مایدې موږ سره بسر نه ورسیش بیا موږ روډونه بدلو بیا موږ رسالونه کوو شهرونه بندو کغه مایدې وسر ته ورسیش موږ چې مطالبه بل دا د دوستا او دوه مدد چې موږ د زور مطالبه چې موږ د زمو شهر په دزو کې شامل شي زموږ د پښتون قبایل جرګې واضح مقصد دی داغه مطلب دی زموږ په وطن کې د بیروزګاری المیا ده موږ په وطن کې تعلیم نشته، موږ په وطن کې صنعت نشته، زراعت نشته، نو لہذا موږ دا خبره په حکومت وخت وایو چې موږ باندې کوم بار روان دي، دا موږ ته په کفسه کې اچوي، لہذا موږ د پاره د کاروبار بندوبست وکه، موږ ته زراعت راکا، موږ د حیوانات خیال وساته، موږ د انسانانو خیال وساته.
زغن تر دا وخت روان دي پر بارډر باندې، موږ دغه خلاف نه یو، خو البته موږ وایو او خواتم زمرد کبایل مزکی دی، او دی خواتم زمرد وطن د خلکو مزکی دی، موږ ته په دا کې گیټون را کی زمرد د دې کبایل او د مقامی خلکو امدرب په دې کې د ازمش خلک افغانستان ته تللی سي.
د پښتون کبایلی جرګې لخوا دغه رنګ احتجاج په چمن کې دغه دویم ځل دی سکیږي. تیر میاشت هم کبایلو دغه رنګ احتجاج وکړي، خو دغه پر لپسې احتجاجونو باندې تر اوسه د حکومت پاکستان لخوا څه قسمه عکس العمل مخته نه دی راغلی. ډیوا ریډیو او ټي وی دلته په چمن کې د ضلع انتظامیه د مرستیال کمشنر څخه د پښتون کبایلی جرګې د دغه غوښتنو په حق له دریز اخستلو هڅې وکړي، خو هغه دغه یو اساسه مسله وبلل او د ویلو څخه ډډه کول. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، چمن.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @voadiva، انستګرام voadiva، او په یوټیوب voadiva نیوز.
په امریکا کې د حکومتي ارزي بندیز د ختمون پر سر باندې د ریپابلیکن او د ډیموکراتیک ګوند چارواکو ترمنځ خبرې اترې په ناکامۍ ختمې شوې. که څه هم صدر ټرمپ ویلي دي چې دغه خبرې اترې ګټورې شوې دي، خو د اپوزیشن یا د ډیموکراتیک ګوند مشرې نینسی پلوسی ویلي چې دغه دوه ګنټو پورې خبرې اترې بغیر د څه نتیجې پای ته رسېدلې او شخړه لا پر ځای پرته ده. په دغې حق لبانې نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکاره منازه شهید وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي کانګرس سره ولیدل او د فدرال حکومت د ځینو تړل شوو برخو د بیرته پرانستلو په سر خبرې وکړې. د امریکا د نوي کانګرس د استازو مجلس د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د فدرال حکومت د تړل شوو برخو د بیرته پرانستلو لپاره یو لایحه تصویب کړې وه، خو په دې لایحه کې هغه 15 میلیارد ډالر نه و شامل کوم چې ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره غوښتي. ولسمشر ټرمپ د استازو غونډې پر مهال ویلي چې که د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره غوښتل شوي 15 میلیارد ډالر ونه منل شي، نو امکان دی چې حکومت دې تر یو کال پورې هم تړلې پاتې شي. د ریپابلیکن یا د جمهوری پاله ګوند مشر میچ مک کانل ویلي دي چې سپینه ماڼۍ او د کانګرس غړي به د روانې اونۍ په جریان کې یوه بله غونډه وکړي تر څو یوې موافقې ته سره ورسي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې زیاتې پیسې نه دي تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره په پوله د دیوال له جوړولو یې هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ او د نشئی موادو د قاچاق مخنیوی دی. بلې خوا د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په خپلې لومړۍ کاري ورځ کې د ډیموکراتو مشره نینسی پلوسی د مجلس د مشرې په توګه وټاکله. میرمن پلوسی د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د کانګرس د استازو مجلس د 415 دیرش غړو له جملې نه د 220 وکیلانو رای وګټلې او د هغه سیال د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید 192 رای ترلاسه کړې. میرمن پلوسی په داسې حال کې د کانګرس د استازو مجلس مشري کوي چې د هغې ډیموکرات ګوند او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرحدي دیوال د بودیجې پر سر اختلاف لري او د دواړو خوانه موافقه د امریکا د دولت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب شوې ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ خزینه رئیسه یا مشره ده چې دوهم ځل دې مقام ته رسیږي. میرمن پلوسی له ټاکلو وروسته په خپله وینا کې وویل چې هڅه کوي خلکو ته ډاډ ورکړي چې دولت د یوې خاصې ډلې د ګټو پر ځای د ټولو خلکو په خدمت کې اوسي.
د د وایس اف امریکا دی با یو ساده خبری خبرونه ده. زمغه پروگرام لا هم دوام لري. موږ سم ملګری وسی په کوټه کې د یو غیر سرکاري تنظیم سیاد د مشرۍ لاندې درې ورځنی ورکشاپ کې د موسیقي او فاین آرت د لارې ځوانانو پیغلو ته د امن او یووالي درس ورکول کیږي. په دې حق باندې زمغه خبريال حفیظ الله شیرانی نور حال په دغه ریپورت کې باندې کوي.
پر هر لوري نفرتونه ځانځاني ځانخوشي ده. په کوټه کې یو داسې غونډه دا وخت دوام لري چې په هغه کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان او د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان او پیغلې سره رایوځای شوي دي او د دوی د دغې غونډې پیغام د موسیقۍ له لارې او د آرټ له لارې یا د فن له لارې د یووالي د مینې د محبت او د یو د بل د فکر شریکول مقصد دی. په دغه غونډه کې زیاتره تعداد چې دی هغه د پیغلو هم دی. د مور سره دا وخت یو پښتنه پیغله ولاړه ده چې له کوټې تعلق یې اول خپل ځان راته وایي. ګبدار ته اوسې چې دلته دا څه دي دا به زموږ ولیدونکو ته وښایي چې په دې کې څه دي پیغام او څه دی.
السلام علیکم. زما نوم کانت کاسی دی. یوازې د کوټې باندې نن چې دی دلته میجا د ټری از می جوړ کړی دی. دې کې دا پیغام دی چې هر انسان چې دی هغه ډیفرنٹ طریقے سره سوچ وای یو څه چې دی خوشحالي غواړي لکه چې دلته چې دی یو انجلۍ چې دی په لاس کې جوړ کړی دی چې د شزې خلا همیشه مش په ذات کې بند دی.
کم دا دا څه دا دا ښکارا کده دا 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 یو هغه دوی جوړ کړی دی آرت دی کنه. په دې کې په دې لاس کې د ننه یو زنانه ده د غیر خلا ور بند کړی دی. د دې مقصد څه دی څه ویل غواړي؟
دا ویلکم غواړي چې د شزې خلا همیشه چې دی په دا سوسایټي ور بند کی. هلکه شزې چې دی یو هر شي قابلیت دا هغه هر شي جوړوي سي لکه په دا لاس کې یو انجلۍ دغه ایکسپلین کړی دی چې شزې هر شي کې دی سي ډاکټر او ټیچر هر شي چې هغه غواړي هغه جوړوي دی سي او دا ډیفرنٹ طریقے سره ډیفرنٹ خلک خپل خواهشات اظهار کړي دي چې هغه چیز جوړې دم غواړي او ګرد چې دی ډیفرنٹ کانسپټس چې دی شیر کړي دي ځان سره. اوس لکه دته دته چې دی اوس دا انجلۍ ډېر شستا آرت جوړ کړي دي په دغه کې چې دی د خپل سینری شو کړي دي ځکه کم مایند او سټیټ کې دا دی هغه شو کړي دي مشته
تا چی شي جوړ کړی او څه پیغام یې ورکړی؟
ما به دې کې دا پیغام ورکړی چې شاز هر شي کې دی سی کاغه ډاکټر جوړ دم غواړي پایلټ ټیچر اور هر شي اور د پیس اور د نو اور د سټاپ ساينس می جوړ کړی کښه د وینا نو هغه مطلب نه هی دی کاغه خاموش هی دغه مطلب ها نه دی.
دې ښه ایسته پیغام دلته نوري پیغلي ځوانان همستا غواړو چې موږ دلته 1000 کور سره تاسو چې جوړ کړی وو څه میسج مو څه پیغام؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من بنام خدا باندې سره چګه جلانا شروع مونو و وخت کې مو د این جما دی بسیار خوب قد خوب نظر کاسته بسیار د خوب ماحول ما دی پروګرام زما بسیار خوش استم و این چې کاسته ادم اورګنایزر شپ ستاره مده په ته د صحیح طریقه
د
صحیح طریقه مطلب رفتار نه قد مو او د چا زما لري د تن مثلا چارس کی د مو ډراینګ ان ا ډراینګ کدی او مو هیڅ کوم څه چې زما یاد کړی او په دې چې مې زما ماده ما بسار ای مدا اداره راکړلې اورګنایزر شي تشویق مونږ افریشر نوم کی وی لرن ډیفرنت ټایپ اف ټینګ.
تشکر. د دې چې کوم غونډه روانه ده دا غونډه چې کومه چا جوړه کړې ده غواړو چې دا غسر خبرې وکړو راځي فهم صاحب
مرکز مزګر بنیادی مقصد هم دا دی چې ځوانان په خصوصیت سره د کوټې رنگ علاقو کې زیات امکانات لري چې د آرت راشي یا ادب ته پنجو کې یا هنر ته راشي. نو د دې ادارې له لارې زه موږ د دې جوړ مسوسې په پاکستان کې او پاکستان د باندې چې درنه ته نیکونه د هنر او د ادب لپاره د ځوانانو لپاره ستاسو هغه خوب سره په تاسو کې راغلم او د دې سیمې د ځوانانو په دغه موخه او په داسې چې هغه د دې څخه ښه ځواک یو استفاده
د دې د داسې غونډې چې موږ ویلو په ګڼ شمېر سره پیغلې ځوانان د نورو ځایناستې په مختلفو ژبو د مختلفو موضوعونو زموږ د مختلفو فکرونو خلک دلته سره یو ځای شي ګټه به یې څه ده؟
ټولو لویه ګټه نه ده. ګورس دا شاید د پری ورز ورکشاپ زخه دا توکو ساتل چې د دې زوی لوی هنرمند راووسی امکانات لري. خبره دا چې دا یو یادښت دی
جوړي د خپل پوزیشن یو میموري جوړي د ګټ کار کوي یعنی اکثر ځوانانو نن سهار دا خپل فکر شریکول چې د دې لپاره دا اول ځل دی چې له دونې تنوع سره د ژبې د رنګونو د علاقې د کلتورونو د فکرونو د نظریاتو په دونې تنوع سره دوی پر یو ځای کښېني او خبره کوي او خپل ځان سپړي او د ځان د پېژندنې په لارې دوی کولای شي چې نور وپېژني. نو دا یادښت په خپله ډېر مؤثر دی او زما په خیال مهم هم دی چې دا ځوانان دي چې دا به سبا په دې ټولنې کې یو بنیادي رول لري. نو بیا سي که یو بلوس دی نو هغه سي به د پښتانه خلکو له ځي دی به د دې تجربې په بنیاد باندې هغه خلک پېژني.
ډېر ډېر ښه پیغام دی. مطلب د داسې غونډو مقصد یوازې یوازې نه دا نه دی چې دوی دلته د قلم له لارې د پنسل له لارې د رنګونو له لارې خپل آرټ دنیا ته وشي، بلکې د داسې غونډو مقصد هغه لوی مقصد هم دا دی چې د دغه مختلفو فکرونو ژبو کلتورونو خلک سره یو ځای سي، له نږدې سره وپېژني، د دوی په منځ کې چې کمی هغه اوږدې او لیرې فاصلې او نفرتونه پیدا کړل شوي دي هغه ختم سي. حافظ الله ستوري شیرانی، وایس آف امریکا، ډیوه، کوټه.
د بلوچستان یو مشهور خوراک سجی چې دغه خوراک ترکی او دغه شانتی یو شمیر نور ملکونو کې هم ډیر ښه په شوق سره خلک خوري. د ډیور ډی خبریال حمید سمسوري تاسو ته وړاندې کوي.
د یخ لراتق سره سم په کوټه کې د کباب پر وټلانو باندې د خلکو ګڼه ګڼه زیاته سي. د وټل مالکان وایي چې دلته د مرغونی دوري یا د چرګ په سیخ پیلې غوښه چې پر اور باندې پخسوي وي خلک ډیر خوشوي.
موږ پاس مټن سجی او چکن سجی وته، تو مٹن سجی میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں اور چکن سجی میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں بنانے.
د پسه د غوښې سجی له 4 ساعت څخه تر 5 ساعت پورې وخت پکې لګیږي او دغه ډول د چرګ سجی بیا له 2 څخه تر 3 ساعت پورې په وخت کې پخیږي. پر اور کباب سوی د پسه د یو سجی خوراک 2200 روپۍ دی او دغه ډول د چرګ بیا له 600 څخه بیا تر 800 روپۍ پورې ده. د ګرانۍ له سببه زیات شمیر خلک د چرګ سجی ډیره خوري. سجی د بلوڅو او د پښتنو کلتوري خوراک هم ګڼل کېږي. صبر د کوټې اوسېدونکي دي، وایي چې د ده په خوراک کې تر ټولو زیات کباب خوښ دی.
دوستانو سره دلته راغلی کباب خوړلو لپاره. د دې ځای کباب سي دي هغه ډېر مشهور دی او ډېر ښه خوند کوي په یخ. او دغه د پښتون بلوچ روایتي خانه ده، چام کباب سو، افغاني تیکه سو او افغاني شامی کباب سو. دا سیدی دا پایخ کې ډیر ښه خوند کوي او موږ زیاتر همیشه د لې رازو په دا وټلانو کې خورو. ډیر ښه خوند کوي دا خانه.
له سجی سره سره دلته روش هم ډیر مشهور دی. خلک د روش لپاره له ډیرو لرو لرو ځایو څخه راځي. روش د پسه له غوښې څخه په وازو کې پخیږي چې د هر عمر خلک خوړلی سي. زبی الله له 3-5 کلو څخه په هوټل کې کار کوي، وایي چې خلک د روش او د کباب غوښتنه ډیره کوي.
مشهور د شان چام کباب دی، نمکین روش، قابلی پلو، دا شان ډیر وزي په یخ کې، دا شان ډیر وزي. چا د تیکا کباب.
شاکر غلجی له 3-4 کلو څخه دلته په کوټه کې هوټل لري، وایي چې دلته د روش بیا 4500 روپۍ او دغه ډول د کابلی وریجې 300 روپۍ پورې دي. د ده په خبره چې خلک د کوټې خوراکونه ډیر خوښوي.
مشهور دي او ډیر خلک یې خوښوي. د لیر لیر ځای خلک راځي، اسلام آباد راځي، داسې د افغانستان هم خلک راځي، مختلف خلک راځي، د دنیا سره راځي پورې. نو په دا وجه باندې موږ کاروبار شکر دی. بس په ژمي کې ښه وي، په ګرمۍ کې سوس یو خوراک خوري، په ژمي کې 2 خوراکه خوري، ولې چې هغه گنجایش زیات وي. خوراک مطلب په یخ ښه زیات خوړه کېږي، اوس زړه ډېر غواړي. نو مختلف بس شکر دی الحمدلله. بس خپل بچانو روزي ملاویږي. مطلب قابلی پلاو ډېر مشهور دی، تیکا کباب، چام کباب، شامی کباب موږ ته وایي، داسې کیمیا والا کباب دی، دا مشهور دی. دا جین روش دا زمر دا 4-5 شام ډېر مشهور دی. مطلب دا مختلف دی د نورو هوټلانو سره، لکه هم هوټلان چې دي اوس لاور کې هوټلان اسلام آباد کې، هغه دغه څه مختلف، دا مختلف خوراک دی. نو په دا وجه باندې خلک خوشي، خلک د لیر لیر ځایو سره راځي، زمر سره دا خوراک خوري.
د کوټې په شمول د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په خوراکونو د کډی کباب هم خلک ډیر خوشوي. دا روغ پسه په سیخانو باندې وپایي، مساله او مالګه ور باندې واچوي، په کډی کې لاندې پر سکروټو باندې پخوي. د کډی کباب پخوونکي وایي چې خلکو دوی ته روغ پسه وراوړي، بیا دوی یوازې د پخولو لپاره له دوی څخه 15,000 روپۍ اخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کواټانا.
دا زموږ یو ساعت خبری خبرونه، وخت ختم شو. قربان وګ مجالوان
او زاش پاک ومن
اخلو ستاسو نه اجازه طلب کوم.
دلته فهمم.